لیکوال تاسو ستړي مسې سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. سات په افغانستان کې د مازیګر پوره څلور بجې سولې. تاسو د یوې بلې یو ساعته په شو خپرونې اوریدونکي یاست. دا خپرونه ما قسیم سولمل چمتو کړې او د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په خبرونه کې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان مشران جرګې نن امنیتي مسولین دغه جرګې ته استجواب کړی و. په دغه جرګه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر تازه څرګندونې در سره شریکو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو وزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسئ. خو پیل په خبرونو کوو. د دې مهال مهم کورنۍ خبرونه له محمد حدیث پر دې څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپلې وینا کې د جنگ او سولې په اړه د حکومت دریز روښانه کوي. د کورنیو چارو وزیر وایي ټول پولیس د لیاقت او شایستګۍ له مخې نه بلکې د اړیکو پر اساس تعین شوي دي او په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار ځانمرګۍ برید شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي سبا به ولسمشر محمد اشرف غنی په ملي شورا کې د مهمو موضوعاتو په اړه په واضح توګه خپلې خبرې له ولس سره شریکې کړي. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر باید د سولې او په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په باب د حکومت دریز بیان کړي. خاغلی غفاري همداراز هیله څرګنده کړه چې ولسمشر به سبا د هغو امنیتي ادارو په اړه هم چې د سرپرستانو له لورې اداره کېږي نوي کسان معرفي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس د وړتیا پر اساس نه بلکې د اړیکو پر اساس په دندو ګمارل شوي دي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې.
زه دا منم چې زموږ پولیس د لیاقت، شایستګۍ، تجربې، مسلک او د کاري تجربې پر اساس قطعا نه دي تعین سوي او ټولې په اړیکو تعین سوي، چې د وزارت یو له عمده مشکلاتو همدا دی.
مشرانو جرګې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې په تړاو امنیتي چارواکي د جرګې استجوابیه غونډې ته وربللي وو. سناتورانو په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه له امنیتي مسؤلینو جدي پوښتنې درلودې، خو د ملي امنیت د سرپرست په غوښتنه جلسه سیري شوه او امنیتي مسؤلانو د بندو دروازو تر شا د سناتورانو پوښتنې ځواب کړې. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې نن غرمه د دغه ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ولسمشر د سلاکار د موټرو پر کاروان د ځانمرګي برید له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د هلمند والي وایان عمر زواک وایي چې دغه برید د ولسمشر د سلاکار صالح محمد سفاري د موټر پر کاروان د ګرمسیر ولسوالۍ په بازار کې شوی دی. د ښاغلي زواک په خبره په دغه برید کې د ولسمشر سلاکار صالح محمد سفاري ته زیان نه دی رسیدلی، خو د ضابط عبدالولي په نوم یو قومي مشر او یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د دغې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي تر راتلونکې یوې میاشتې به د کاسا زر پروژې ساختماني چارې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې عملا پرانستل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ویان عبدالبصیر عظیمي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه پروژې په بشپړېدو به افغانستان 300 میګاواټه برېښنا د کورنی مصرف لپاره ترلاسه کړي.
حال حاضر پروسه تدارکاتی
تکمیل شده، اما کمپنی دا مهال تدارکاتی پروسه تکمیل شوی، خو کمپنی دغه واقعیت په پام کې نیولو سره چې نامنی دغه پروژه په زینو مسیرونو کې موجوده ده، په دغه پروسه کې ګډون کړي، بانکی ضمانتونه ورکړي او 2 میلیونی قراردادونه لاسلیک کړي او ژمن دی چې دغه پروژه عملی شي. د کاسازر پروژې لارې به قرغیزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه برېښنا افغانستان او بیا له افغانستان څخه به 1000 میګاواټه پاکستان ته ولېږدوي. تمه ده چې افغانستان به د دغه پروژې په بشپړېدو د 300 میګاواټه برېښنا ترڅنګ د کال 45 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې هم ترلاسه کړي. بهرني خبرونه به صالح محمد صالح درته وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ پر یوه موافقه د سلاکېدو لپاره جرمني ته ورسید. دوی به د اروپایي مشرانو په یوه سرمشریزه کې هم برخه واخلي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به پکښې پر امنیتي مسایلو هم خبرې وسي. اوباما به هانوور ته ولاړ سي او هلته به سبا د جرمني له صدراعظم انګلا میرکل سره یو ځای په هغه ښار کې یو صنعتي نندارتون پرانیزي. امریکا د اول وار لپاره په دغه نندرتون کې د یو شریک په توګه ګډون کوي. سبا ناوخته به اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو سرمشریزه کې برخه واخلي چې د فرانسې، ایټالیا او بریتانیا رهبران به هم پکې وي. سپینې ماڼۍ وایي په دې سرمشریزه کې به د پاریس او بروکسل تر حملو وروسته د تروریزم پر ضد د مبارزې پر هڅو هم خبرې وسي. دغه مشران به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر مبارزې، د کډوالو پر بحران او د لیبیا پر وضعیت خبرې وکړي. جرمنی د اوباما د شپږ ورځني بهرني سفر وروستی ټپال دی. د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د ور روانو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم سوی دی. احمد داود اوغلو د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د پناه غوښتونکو په باب د هغې موافقې دفاع وکړه چې ډېر انتقادونه ورباندې سوي دي. اوغلو پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپایي ټولنې له نورو چارواکو سره یو ځای یوه ګډ کنفرانس ته دغه څرګندونې وکړې. د جرمني صدر اعظم له ترکیې سره د وروستۍ لنجمنې موافقې د ملاتړ لپاره له نورو اروپایي چارواکو سره یو ځای پرون د ترکیې او سوریې سرحد ته ولاړه. دوی د کډوالو یو کمپ وکوت او د ماشومانو د څارنې یو مرکز یې پرانیست چې اروپایي ټولنه به یې مالي مرسته کوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک وویل اروپایي ټولنه په پام کې لري چې را روان دوبۍ په ترکیه کې د سوریایي کډوالو د ژوند ښه کېدو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ولګوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې اروپایي ټولنې له مخکې له د 211 میلیونو ډالرو په ارزښت ځینې پروژې پیل کړې دي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې له اوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. د شمالي کوریا دولتي اژانس لیکلي چې دغه ازموینه یوه لویه بریا وه چې دغه هیواد ته د یوه ځواکمن اټومي برید لپاره ډېر ارزښت لري. د جنوبي کوریا پوز وایي گاونډي هیواد یې شمالي کوریا پرون له خپل ختیځو سواحلو له یوه اوبتل څخه دغه توغندی وتوغاوه. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت یوه چارواکي وویل دغه توغندي شاوخوا 30 کیلومتره مزل وکړ. د دې چارواکي په خبره د شمالي کوریا پوز غوښتل معلومه کړي چې آیا دغه ازموینه به د نامعلومو دلایلو له مخې له ناکامۍ سره مخامخېږي که څنګه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل په هغو راکټي ازموینو کې چې د بالستیک توغندیو له ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي د امنیت شورا له پریکړه لیکونو یوه څرګنده سرغړونه ده. په زرګونو ارمنیانو د هالیوډ فلمي ستوري او د حقونو مدافع جورج کلونی په مشرۍ لاریون وکړ. دوی د عثماني امپراتوري پر مهال په لومړۍ نړیواله جګړه کې د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې د 101 کال په مناسبت په یریوان کې دغه لاریون وکړ. کلونی چې د یوه مدافع په توګه غواړي هغه ډله ییزه وژنه د نسل وژنې په توګه وپیژندل سي، نن د ارمنستان له ولسمشر سرج سرکاسیان سره یو ځای په یادګاري ځای کې د ګلانو ګیډۍ کښېښوده. ارمنیان وایي د عثماني امپراتوري د دړې وړې کېدو پر مهال په اوله نړیواله جګړه کې څه باندې 1.5 میلیونه کسان ووژل سول. ګڼ هیوادونه د ارمنیانو د دې ادعا ملاتړ کوي. ترکیه بیا دا ردوي چې هغه وژنې د نسل وژنه وي او ټینګار کوي چې له 3 لکو نیولې تر 5 لکو پورې ارمنیان او ګڼ ترکان په داخلي شخړه کې هغه وخت ووژل سول چې ارمنیان د روسي پوځیانو د یرغل تر څنګ ودرېدل او د خپلو عثماني واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. په اتریش کې خلک نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په داسل کې ده چې د کډوالو د بحران په مسله کې خلک د حکومت له اجراءاتو خوښ نه دي. دا اول وار لپاره به د دغه هیواد ولسمشر داسې څوک وي چې د دوو ګوندونو له جملې د یوه ملاتړ به هم ورسره نه وي. په اتریش کې دغو دوو ګوندونو له دویمې نړیوالې جګړې وروسته پر سیاستونو واک چلولی دی. د ائتلافي حکومت د شاملو ګوندونو د کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات او د خلکو مرکزي ګوند کم سوی محبوبیت پر روان انتخاباتو کې د دوی چانس کم کړی دی. د نظر پوښتنو له مخې د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید رودولف هینستورفر 15% او د خلکو ګوند کاندید اندریاس خول 11% ملاتړ له ځان سره لري. خود آزادی ګوند کاندید نوربرت هوفر له 2% نیولې تر 24% پورې ملاتړ لري.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان چین وي، د تودوخې لوړه درجه 18.2، کندهار اسمان چین، د تودوخې لوړه درجه 9.2، جلال آباد اسمان چین، د تودوخې لوړه درجه 28.4، هرات اسمان چین، د تودوخې لوړه درجه 24.3، او په مزار شریف کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.4.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څه باندې لس دقیقې سوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د افغانستان پولیس د وړتیاو په اساس نه بلکې د اړیکو په اساس په دندو ګمارل سوی دي.
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی، لیاقت، تجارب، مسلک و سابقه کاری قطعا تعیین نشده و تمام همش به اساس روابط تعیین شده.
خو په افغانستان کې د میشو بهرنی ځواکونو ویان ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونو به سږ کال ښې بریاوې ولري.
I think the combination of they have a year of experience, they've changed their strategy so that they're going to be more offensive, and then these new capabilities are the three things that will really help them out.
په روانه خبرونه کې لازادې رډیو سره په مرکې کې د بریتانیا د سفیر د څرګندونو جزئیات هم در سره خبرو چې وایي افغانان دې نه مایوسه کېږي ځکه د په وینا پرمختګ دومره ژر امکان نه لري.
Nobody can expect, neither we as a foreign government nor the people of Afghanistan can expect.
نور مسائل هم ستاسو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلاتنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادۍ رادیو څخه د مازیګر پښتو خبرونه اورئ چې په ټول ولایتونو کې په منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونه لري او په سترو ښارونو کې بیا کولای سي چې د اف ام 3.15 څپو لارې هم واورئ. اوس هم راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي پولیس د وړتیاو په اساس نه بلکې د اړیکو په اساس په دندو ګمارل سوی دي. تاج محمد جاهد دا خبرې د مشران جرګې د نن ورځې په استجوابیا غونډه کې وکړې. د غونډې ته د افغانستان نور امنیتي مسؤلین هم رابلل سوي وو ترڅو په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د وروستیو نامنیو په اړه ځواب ورکړي. خو په دې ناسته کې د اکثرو سناتورانو انتقاد دا و چې حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. نجه ساپه یو د موضوع په اړه راپور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر فساد او په دې وزارت کې د اړیکو له مخې ګمارنې له جدي ستونزو څخه یادوي. تاج محمد جاهد د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې استجوابي غونډې ته د وینا پر مهال د اړیکو له مخې ګمارنې د دغه وزارت له لویو ستونزو څخه وشمېرلې.
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستګي، لیاقت
زه دا منم چې زموږ پولیس د وړتیا او تجربه او مسلک او کاري سابقې په اساس قطعا نه دي ګمارل سوي، ټول یې د اړیکو په اساس ګمارل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت عمده ستونزه هم داده. د پولیسو ناکامي هم په همدې ټکي کې ده. کله چې د یو حوزې امیر، امنیت قمندان او نور زموږ د مشرانو په مرسته ګمارل کېږي، هغه طبیعي ده چې خپل اولي امیر ته هغومره ځواب ورکوونکی نه دی.
ښاغلی جاهد دا خبرې د سناتورانو د هغو توندو څرګندونو وروسته وکړې چې ولې امنیتي او کشفي ارګانونه د کابل ښار د سې شنبې ورځې د خونړۍ حملې په مخنیوي کې پاتې راغلل. د دې جرګې غړي محمد عالم ازیدیار وویل داسې اسناد او شواهد شته چې د کابل د تېرې سې شنبې ورځې په خونړۍ حمله کې د نظام له دننه څخه مرسته شوې ده.
یو شمیر اسناد او شواهد شته چې د کابل په وروستۍ حمله کې همکاري د نظام او د رجال برجسته له خطې څخه له داخله شوې ده. د دې پېښې اکثریت قربانیان د کلاشنکوف په ډزو په ډېر فجع او مظلومانه ډول وژل سوي دي.
د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې د استجوابي غونډې ته د کابل د وروستۍ پیښې په اړه د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابي او د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی هم رابلل شوي وو. خو کله چې د خبرو وار د ملي امنیت سرپرست ښاغلي اندرابي ته ورکړل شو، د نوموړي د غوښتنې له مخې جلسه سري اعلان شوه. د کابل د سه شنبې ورځې موټر بم چاودنې او ډله ییزې حملې چې 3 تنه وژل او 350 نور یې چپ یانکل بلابل انتقادونه لزان سره لرل. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې حکومت له تروریزم سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم ترسره شوي دي.
په مورې دل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي پولیس افغان پولیس د وړتیا په اساس نه بلکې د اړیکو پر اساس باندې په دندو ګمارل سوي دي. دغه خبره تاج محمد جاهد نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه چې نور امنیتي مسؤلین هم د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو باندې استجواب سوي وو. اخوا په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو ویان ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونو به سږکال ښه بریاوي ولري. امریکایي جنرال چارلز کلیفلند لازادې رډو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله ښه تجربه لري. د په خبره پر رهبرۍ کې اصلاحات راغلي او دغه راز له هوایي تجهیزاتو برخمن دي. له ښاغلي کلیفلند سره مې د مرکې په سر کې دا وپوښتله چې د وروستیو پیښو په تړاو باندې او دغه راز چې روان کال به آیا خونړۍ او د جګړو ډک کال وي او که څنګه د اندېښنو په اړه وپوښتل.
I feel it would almost be disrespectful if I didn't comment on the terrorist attack in Kabul this week.
زه فکر کوم که زه د کابل د وروستي تورستي پیښې په اړه تبصره ونه کړم نو دا به بی احترامي وي. یو وار بیا موږ خپل غمرازي او همدردي له هغو ملکیانو سره شریکوو چې په دغه پیښه کې ووژل شول او یا هم ټپیان دي. تورستي حملې زموږ په باور په بېلابېلو برخو کې ناامیدي رامنځته کوي. لومړۍ برخه یې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل له عمري عملیاتو سره ارتباط لري. طالبانو په خپل اعلامیه کې ول چې دوی به د ملکیانو ژوند ته پام کوي. دا هغه څه دي چې دوی له تیرو شاوخوا لسو کلونو څخه یې وایي. خو د لومړۍ اونۍ په ترڅ کې دوی سلګونه کسان ووژل او یې هم ژوبل کړل. هغه کسان چې خپلو کارونو ته روان وو دا زموږ لپاره ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده.
اجازه راکړئ یو څه نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغوی په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسله واله ډله پیژندل سوې ده، لکه څرنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سږکال به ډېرې سیمې ونیسي. ستاسو په باور آیا دوی به داسې وکړای سي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
I think their position, they finished the year feeling pretty strong and they did
د دوی د مخف اړه به ووایم د دوی د قوت د احساس وخت نور پای ته رسېدلی. دوی د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړې. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. موږ باور لرو چې له طالبانو سره به په مبارزې او د هغوی له موجودیته د ځینو سیمو په تصفیه کولو سره به افغان امنیتي ځواکونه روان کال زیات بریالي واوسي. دا چې طالبانو بیا هم په افغانستان کې وي او ځینې سیمه به په لاس کې ولري هو همدا به وي. خو د روان جنګي موسم په ختمېدو سره موږ باور لرو چې افغان ځواکونه به ښې لاسته راوړنې ولري او د تېر کال په پرتله به د څه کال په آخر کې په ښه موقف کې وي.
دا راته ووایه چې ولې به افغان ځواکونه سږ کال بریالي وي؟ آیا هغوی خپلو کې همغږي ښه کړې او آیا دا چې د پخوا په پرتله دوی ښه تجهیز شوي دي؟
یقینا
ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوی ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تیر کال څخه ښه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپله ستراتیژۍ کې بدلون راوړی دی. لومړی به دوی په پوستو کې زیات عسکر ساتل چې دا د دوی لپاره زیان راوړونکي وو. اوس دوی دا پوستې له منځه وړي او ځواکونه یې په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بل دا چې دوی د قول اردوګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلونونه راوړي دي. وروستی مورد دا دی چې دوی نوي امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې یې نه درلودل.
لکه کوم
امکانات؟
لکه
د A-9 الوتکې چې کولای شي د دوی لپاره محربوي ملاتړ برابر کړي. څلور له دغو الوتکو څخه همدا اوس عملاً فعالیت کوي. دوی د MD-530 ډوله هلیکوپټرې لري او دغه راز ډرون الوتکې لري چې کولای شي د دوی لپاره استخباراتي معلومات چمتو کړي. دوی له مخکې نه په هلمند کې دغه الوتکې کارولې څو ځمکني فعالیتونه وڅاري. نو دا درې مورد لکه تجربه، د ستراتیژي بدلون او نوي امکانات هغه څه دي چې د روان کال په ترڅ کې به دوی سره مرسته وکړي.
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو ویان جنرال چارلز کلیفلند و چې د افغانستان د روان جنګي موسم په اړه باندې خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د برېټانیا سفیر ویله حکومت نه د افغانانو د مایوسۍ په اړه پوهیږي. خو دی وای پرمختګ دومره ژر هم راتلونکی نه دی. سفیر ډومینیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې لا هم ډیر مزل پاتې دی چې افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي، خو د ده په خبره برېټانیا ژمنه کړې چې له افغانانو او افغان حکومت سره به اوږدمهالي مرستې کوي. ښاغلی جرمی همداراز ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره هڅې کړې او که افغان حکومت ترې وغواړي ان د سولې په مستقیمو خبرو کې هم برخه اخیستو ته چمتووالی لري. صفی الله ستانکزي په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي په دې پوهیږي چې د ملي وحدت حکومت په ځینو برخو کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او خلک هم ترې مایوسه دي، خو د امنیت او سولې ټینګښت او پرمختګ ډیر وخت ته اړتیا لري. ډومینیک جرمی د یک شمې پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې ډیر پرمختګونه شوي، خو لا هم د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره اوږد مزل پاتې دی. دا مایوسي در کولای شم چې افغانان د ملي د حکومت څخه په ځینو برخو کې د ژمنو د نه عملي کېدو په خاطر لري. هیڅوک هم دا توقع نشي کولای. موږ د بهرني هیواد په توګه او په خپل افغانان هم چې د دغه هیواد ستونزې په لنډ وخت کې په یو کال دوه کاله او یا هم د روان حکومت په 15 کلنه دوره کې نشي هواریدلی. سفیر جرمی زیاته کړه چې افغان حکومت که څه هم په ځینو برخو کې ژمنې نه دي عملي کړي، خو برېټانیا ژمنه ده چې د نړیوالې ټولنې تر څنګ د یو ستر مرسته کوونکي په توګه خپل دین ادا کړي. ډومینیک جرمی همداراز ویل چې هیواد یې هڅه کوي څو افغانستان او پاکستان په خپلو منځونو کې سره د ستونزو د هواري لپاره کښېنوي. ښاغلی جرمی ویل برېټانیا د افغانستان د جګړې یوازینۍ حل لاره سوله بولي او که افغان حکومت لیواله وي چمتو ده چې د سولې په مستقیمو خبرو کې هم ونډه واخلي. د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرې ډېرې مهمې او یوازینۍ حل لاره ده. که افغان حکومت له موږ وغواړي چې د سولې د خبرو یو فعال غړی واوسو، موږ به چمتو اوسو، خو موږ د افغانستان او پاکستان په حکومتونو له خپل نفوذه په دې شکل کار اخلو چې هغوی سره خبرو ته کښېنو. د برېټانیې سفیر همداراز وویل چې روان کال به د بروسل په نړیواله غونډه کې هم له افغانستان سره د تېرو کلونو په څېر مرستې اعلانوي چې تابند د افغانستان د پرمختګ لپاره ډېره مرسته کولی شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. اوس هم یو بل مطلب، د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې حکومت باید د هغو کسانو مخه ونیسي چې په اکاډمیکو ساحو کې ځوانان د دولت ضد کړنو ته هڅوي. د دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان او استادان د ځوانانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو او محصلانو له احساساتو ناوړه ګټه اخلي. ښاغلی صالح دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې د یو شمیر محلي رسنیو د راپورونو له مخې د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور نیول سوی دی. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په راپورټ کې،
وروسته له هغې چې افراطیت د محصلینو د هڅولو په تور له یو شمیر محلي رسنیو څخه د کابل پوهنتون د یو استاد د نیونې خبر خپور شو، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي وایي چې د افغانستان په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې یو شمیر خلک استادان محصلینو او ځوانانو ته د افراطیت تبلیغ کوي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې ځوانان د خپلو اهدافو لپاره دولت ضد کړنو ته هڅوي دوی باید مجازات سي.
هر هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې تبلیغ کوي او یا خلک هڅوي، شاګردان هڅوي د دغه ځوانانو د سوء استفاده کوي، دا باید د قانون مطابق مجازات ویني. دوی په ټول هغه ارګانونه چې هغه ځوانان تربیه کوي دا باید
د یو شمیر محلي رسنیو څخه خپاره شوي راپورونه وایي چې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوی. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې نوموړي محصلان افراطیت ته هڅول، خو دولتي چارواکو د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. څه باندې او میاشتې وړاندې د ننګرهار پوهنتون یو شمیر محصلینو داسې مظاهره وکړه چې د وسلوالو طالبانو، داعش او حزب اسلامي بیرغونه یې له ځان سره لیږدول او د افغان حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول. چې وروسته افغان حکومت په یو اقدام سره د دغه پوهنتون نږدې 25 محصلین له افراطي ډلو سره د تړاو په تور ونیول او تر هغې وروسته امنیتي ارګانونو په اکاډمیکو ساحو خپل نظارت زیات کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي استاد نیونه تایید کړه، خو دی وایي تر اوسه د دغې نیونې په اړه په رسمي توګه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي.
تایید کوو چې دا استاد فعلا امنیتي ارګان لخوا توقیف شوی ده. نور جزئیات او امنیتي ارګانونه تر څو چې دغه تحقیقات بشپړ نشي مونږ سره شریک نه، او کله چې دا شریک وکړو بیا مونږ انشاءالله تاسو سره شریکوو.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په داسې حال کې په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې ځوانانو، محصلینو او زده کوونکو ته د دولت ضد فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو، داعش او حزب اسلامي سربیره د حزب تحریر ډله هم فعاله ده چې ویل کېږي په یادو ساحو کې زده کوونکي افراطیت ته هڅوي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت باید د هغو کسانو مخه ونیسي چې په اکاډمیک ساحو کې ځوانان د دولت ضد کړنو ته هڅوي. پر همدې موضوع تمکیږو همدا شېبه راسره د تلیفون په مستقیم تماس د چارو کارپوه محب الله شریف صاحب په تماس کې دی. شریف صاحب، تاسو به هم راپور اوریدلی او په جریان کې بایست چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په امنیتي ارګانونو تېره ورځ د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي یو تن استاد په دې تور نیولی دی چې د ځوانان هڅوله د مخالفینو لیکو ته د یو ځای کېدو سره. ستاسو په نظر په داسې اکاډمیکو ساحو کې د افراطیت تبلیغ دا به څونه د افغانستان امنیت ته ضرر ولري؟ ستاسو باور څه دی؟
زه فکر کوم که چېرته دغسې یو تعامل وجود ولري او د دغسې یو فکر خپرولو ته زمینه برابره شي چې د زده کوونکو ترمنځ په یوه ځای چې هغوی د خپلو درسي موضوعاتو په ارتباط باندې ښه تمرکز وکولی شي او په هغې باندې خپله پاملرنه همیش متمرکزه وساتي، دغسې موضوعاتو ته یا ستونزلارۍ ته او یا هم داسې بنسټپالنې ته چې هغه اسلامي او شرعي اصل ونه لري، په یوه ځای د دې چې اکاډمیکې فضا ته یا رښتینې علمي فضا ته وده ورکړي، دا تعصب او بدبینۍ او تفریقي او بالاخره جدایۍ ته وده ورکوي. او زه فکر کوم د دغسې افکارو په ارتباط باندې باید یو علمي کمیسیون وجود ولري او
شریف صاحب
مطرح شي چې هغه مشکل راولي.
شریف صاحب، ستاسو په نظر دغسې مسایل ولې لاره پیدا کوي اکاډمیکو چاپریالونو یا ساحو ته؟ یعنی علت یې څه دی چې بالاخره ځوانان هم مخې کوي دې مسایلو ته، خاصتا په پوهنتونو او مکاتبو په داسو سیمو کې؟
د دې لوی او مهم علت په اکثریت وخت دا وي چې د اړوندې موضوع په ارتباط باندې یا د اورېدونکو سره یا د زده کوونکو سره او یا د محصلینو سره داسې کلک علمي استدلال وجود نه لري او د هغې په ارتباط باندې دومره سویه نه وي ورسره چې په دغې موضوع باندې علمي او اکادمیک بحث وشي. دوی مجبورېږي چې د ویونکي یا د موضوع د مطرح کوونکي تر نظر لاندې راشي، د هغې تر اغېزه لاندې راشي او بالاخره د هغوی د اهدافو لپاره دوی هم د ملاتړ کوونکو په شکل باندې وکاري.
بله، نو فکر کوي دا به ګټه به وسلواله مخالفینو ته څه، یعنی آیا دوی په دې سره کولای شي خپلې لیکې پیاوړي کړي او که خپل د نفوذ ساحه پراخه کړي، د دوی لپاره به ګټه مثبته ګټه څه وي د مخالفینو لپاره؟
د مخالفینو دپاره خو طبیعي ده چې د هغوی لیکو ته داسې کارسانو ور اضافه کېږي چې د مدرسې نه پرته په پوهنتون او لیسه او یا مکاتبو کې هم وجود ولري، لیکن په عمومي ډول باندې دا زموږ علمي ژوند ته، علمي تګلارې ته یا علمي حاصل ته هغه بده پایله په لاس ورکوي چې بالاخره به دغه طرف هم زموږ ستاسې د اصلي هدف نه بل لوري ته اوښتی وي او هر څوک به پکې د خپلو نظریاتو پهلوانۍ ته لاره هواروي.
بله، او د یو روسي پښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې ستاسو په نظر کومه تګلاره به ډېره ګټوره تمامه سي د لپاره چې دا مسایل په هانتونونو کې لاره پیدا نه کړي یا مطرح نه سي یا د خپل وسلوال مخالفین ونه سي کولای چې له دې لارې خپل تبلیغات وکړي؟ حکومت په مجموع کې یا په ځانګړي توګه د لوړو زده کړو وزارت کوم مسولیتونه لري؟ کوم اقدامات په معاصري د دې ستونزې د حل لپاره ستاسو په نظر؟
کچیر د هر تعلیمی پروگرام په ارتباط باندې یا د هر تحصیلی پروگرام د تعلیمی یا د روزنیزو یا د علمی موضوعاتو په ارتباط باندې کلک سار وجود ولري، کلک او لوړ علمی کمیسیونونه او داسې د سار ډلې وجود ولري چې هغه موضوعات وڅېړي او وخت په وخت د وخت د اړتیاو سره سمې پرمختللي کړي، اپډیټ شي. زه فکر کوم د دغسې موضوعاتو د مخنیوي لپاره داسې علمي کسان چې هغوی وکولی شي د باطلو علمي نظریات عملیاتو مخه ونیسی او پرې نږدي چې د پوهنتون ساحه د علمي او اکاډمیکې ساحې نه په جګړهیزه ساحه بدله شي. زه فکر کوم دا یو کارنده پایله ښایه په آخر کې ورکړي او موږ د دغسې ناورین نه وساتي چې زموږ ستاسو د پوهنتون کسان په داسې نظریاتو وویشل شي او بالاخره پوځي لارو چارې ولټوي.
بله مننه کوم د پوځي اوبخشۍ د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریفو چې په اکاډمیکو ساحو کې د وسلوالو د فعالیتونو او د تبلیغ د نتایجو په ارتباط باندې خپل نظر څرګنداوه.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدلو. یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. محمد حدیث پردیس په وړاندې کې
تمامه چې سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپل وینا کې د سولې او جنگ په اړه د افغان حکومت دریز روښانه کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای پولیس د لیاقت او شایستګۍ له مخې نه بلکې د روابطو پر اساس په دندو ګمارل شوی دی. په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار صالح محمد سفاری د موټرو پر کاروان ځانمرګی بیت شوی، خود ته پکې زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي د کاسازر پروژې تدارکاتي چارې بشپړې شوې دي او تر راتلونکې یوې میاشتې به یې عملا تخنیکي چارې پیل شي. د افغانستان د ځوانانو ملي بهیر پر حکومت غږ وکړ چې نور د سولې په برخه کې د پاکستان وعدو ته هیله من ونه وسي. په اتریش کې خلک نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. شمالی کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې له اوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ پر یوې موافقې د سلا کېدو لپاره جرمني ته ورسېد. د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د تلونکو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. او په زرګونو ارمنیانو د هالیوډ فلمی ستوري او د حقونو مدافع جورج کلونی په مشرۍ لاریون وکړ.
سلام په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ورزش د بنسټیز کولو لپاره باید په هیواد کې ډیر کار وشي. د ولسمشرې ماڼۍ څخه په خبر شوې خبر پاڼې کې راغلی چې ولسمشر دا خبره د هغو لوبغاړو سره په ناسته کې وکړه چې په دې وروستیو کې هیواد ته له نورو هیوادونو څخه بریاوې راوړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر د دغې غونډې ګډونوالو ته ویلي چې د ورزش په برخه کې به ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د فرانسې د تور په سیالیو کې د ګډون په هدف د بایسکل چلونې سیالي پیل شوې. د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په هغو سیالیو کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي د ټولو اروپایي هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي. چارلی صدیقي زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې به له افغانستان څخه 15 تنه ګډون وکړي. د بایسکل چلونې فدراسیون د معلوماتو پر اساس دغه سیالي به د مې په 16 پیل او د همدې میاشتې تر 9 به دوام وکړي. او د هسپانیا د اتلانو غوره لیگ په سیالیو کې د ریال مادرید ټیم وکړای شول چې د رای وایکانو ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس د مادرید ټیم وکړای شول چې 3-2 په وړاندې د رای وایکانو ټیم ته ماتې ورکړي. همدارنګه د بارسلونا ټیم د سپورټینګ خیخون ټیم ته 4-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د خبرونو پای.
له سباون کاکړنه مننه کوم چې د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په فراه ولایت کې نن د کابو سلګونه تنو په ګډون یو غونډه د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د افغان ځواکونو د کړنو څخه ستاینه وسوه او د ستاینلیکونو تر څنګ د فرعي اوسیدونکو لخوا ګلونه هم ور په غاړه سوه. په دې اړه له فراه څخه زموږ همکار رحمت شاه فطرت دغه راپور چمتو کړی.
د افغان امنیتي ځواکونو څخه نن د فراه ولایت د مقام په انګړ کې ستاینه وشوه. په غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د فراه ولایت په سلګونو اوسیدونکو قومي مشرانو او د مدني ټولنو استازو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په هر ډول امکاناتو به د افغان ځواکونو څخه ملاتړ کوي. د غونډې یو تن ګډونوال ډاکټر محمد اکرم اعظمي وویل چې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هیواد د ملي ګټو ملاتړ دی او دا کار پر ټول لازم دی چې باید ترسره یې کړي.
دفاعی از یک کشور
مقوله است که تمام ادیان وقلا و فلاسفه بزرگ
د هیواد او وطن څخه دفاع هغه خبر ده چې اسلام عقل او منطق تاییدوي او پرې ویاړي. کوم کار چې زموږ امنیتي ځواکونه یې هر ورځ ترسره کوي. د غونډې په ترڅ کې د فراه والي محمد اصف ننګ هم خبرې وکړې. ننګ وویل چې افغان ځواکونه تل د خلکو په چوپړ کې د افغان دولت په دې ویاړي چې خپل د خلکو ملاتړ د ځانه سره لري. د فراه د والي په خبره نن په فراه ولایت کې لوی خیرات هم د افغان ولس او امنیتي ځواکونو د شهادت څخه په درناوي جوړیږي.
نا تشکر کوم د تاسې خیرات ده امنیتی او قانونو ته او هغه چې شهیدان سوي دي او بخصوص د کابل وروستۍ پیښې شهیدانو ته دغه خیرات د فراه په تاریخ کې د خلکو لخوا یو ډېره تاریخي نظرانه ده چې د خیرات غوښې به انشاءالله غرباو ته وویشل سي.
په دې وروستیو کې دا درېیمه غونډه ده چې په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو په ملاتړ جوړیږي. دا غونډې په داسې حال کې ترسره کیږي چې اوس هم د فراه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې افغان امنیتي ځواکونه د دولت له وسوالو مخالفانو سره په نښته کې دي.
اوس هم یو بل مطلب د افغانستان د اقتصاد په تړاو باندې لرو. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د کاسا ذریعه له قرغیزستان څخه پاکستان ته د برښنا د لیږد د پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به د کار چارې هم پیل سي. د دغه وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی ده د دغې پروژې چارې په پروژې کې د شریکو د څلورو هیوادونو د چارواکو لخوا په تاجکستان کې پیل سي. رحمت الله افغان نو د موضوع جزئیات
تمده چې پراتلونکو دریونیو کې به د کاسا زر پروژې ساختمانی کار چې په سیمه کې تر ټولو لوی پروژه بلل کیږي د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې په رسمي ډول پیل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان عبدالبصیر عظیمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې تدارکاتي چارې بشپړې شوې او په پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د لوړپوړیو چارواکو لخوا به په مې میاشت کې کار چارې پیل سي.
پروسه های تدارکاتی پروژه 100%
د کاسازر پروژه د تدارکاتو پروسه سل په سلو کې بشپړه شوې ده. د روان میلادي کال د می په 12مه به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د څلورو هیوادونو د لوړپوړو پلاو لخوا عملاً د دې پروژې ساختمانی کار افتتاح کیږي.
ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې به د افغان حکومت په استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره یو ځای د افغانستان د بهرنیو چارو او اوبو او انرژي وزارتونو پلاوی هم ګډون وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان وایي چې د کاسا زر پروژه 1300 میگاواټ برېښنا د تاجکستان له لارې افغانستان ته انتقالوي چې 300 میگاواټ برېښنا په افغانستان کې مصرفیږي او زر میگاواټ نوره برېښنا د کابل او ننګرهار له لارې پېښور ته انتقالیږي. د دغه افغان چارواکي د معلوماتو پر بنسټ په کاسا زر پروژې باندې 1 میلیارد ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک، اسیایي پراختیایي بانک او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. افغانستان به د برېښنا د ترانزیت له درکه له قرغیزستان او پاکستان څخه په کلني ډول 45 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
له همدې سره د دې خبرونې د خبري مطالبو او راپورونو برخه پای ته رسیږي. په پاته برخه کې مو پام راړوم د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونې ته.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ نو بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې لنیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ورکو شوو عزیزانو پاکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات دي. لومړی داسې یو پیغام ده چې و ګران ورور د ځان په هکله چې عبدالحلیم نومیږي له کندهاره تلیفون کړی دی او ویلي دی چې له ډېرې مودې نه له خپلې کورنۍ څخه جدا دی او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی. دوام کس یې عتیق الله نومیږي چې د ده په هکله یوه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که ازادي راډیو سره پاتې شئ نو دغه ټول تلیفوني پیغامونه به واورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا ازادي راډیو ټکای کوم. ګران دوستان، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خبر کړو کوم چې له کندهاره را رسیدلی دی. او په دغه پیغام کې ګران ورور عبدالحلیم ویلي چې له ډېرې مودې څخه له خپلې کورنۍ نه جدا او ورک شوی. راځئ چې د دغه محترم ورور دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
وای السلام علیکم، زه د کندهار د پنځوایې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما نوم عبدالعلیم دی. ځکه زه د پښتونوالۍ د کوره څخه راوتلی یم. زما څخه خپل قریبان ټوله ورک چې زه غواړم چې اوس زما قریبان بیدا شعار یو زما په هکه معلومات لري په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګې کې زه به ډېر خوشحاله سم. زما د تلیفون شمېره 011 9 1 5 1. دغه زما د تلیفون شمېره ده چې هر یو ما پاک معلومات لري. زه د هغو څخه مننه کوم او د ازادي راډیو زنده باد افغانستان دې زنده باد. مننه. شکر.
پیغام مو واورید. که د عبدالحلیم په هکله څوک څه معلومات غواړي او یا د کورنۍ غړي نو لطفا ورته په همغې شمېره تلیفون کومې چې پیغام کې وو تلیفون وکړئ. اوس به یو بل تلیفوني پیغام راواخلو په کوم کې چې د یوه ورک شوي کس په هکله چې عتیق الله نومیږي معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام یو ګران ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځئ چې یو ځای سره واورو.
زه د کندهار ولایت ژړۍ ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د عتیق الله په نامه دا درې میاشتې کېږي چې زموږ سره راسره دی. د پلار نوم نظر محمد شوی او د ورونو نومان سردار ونی او امرالله شوی. عصابي تکلیف لري او ځای قاضي مرغاب شوی وایي. زه د قاضي مرغاب یم او په دغه شمېره زموږ سره زنګ وي 0 8 5 5 3. شمېره یوه یو ځل بیا وایم 0 8 5 5 3.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
هلو، السلام علیکم. ازاده رادو ته پیام پرېږدم.
سلامونه او نیکې هیلې امیرجي صاحب ته وړاندې کوم. جاوید یم د ننګرهار ولایت د پچرګام ولسوالۍ. تاسو سره په لیکه کې هم خدای دې وکړي امیرجي صاحب چې ما پیام نشر شي. څو څو وارې مو مخکېم پیام پرېښی و. یو د ترور زوی مو دی د فضل غني په نوم هم دی. 5 یا 6 کاله به کېږي د کور څخه بېدارکه شوی دی. که چېرته وي ملګرو دوستانو ته چا ته پاته وي یا چېرته کوم آواز کې بندي وي مونږ آواز اوري نو لطفاً په دې شماره زمونږ ته تلیفوني اړیکه ونیسئ. 0 9 8 8 8 4 3 6 3 د تلیفون شماره یو وارې بیا تکراروم. 0 9 8 8 8 4 3 6 3 د آزادې رادیو څخه یو جهان مننه په مخم خا.
السلام علیکم. زه فیض محمد د هلمند ولایت مدا علی ولسوالۍ نه کال سره په اړیکه یم. ما دا غیر پیغام نشه چې زما د کنسال جهدي د جرم ښکار څو لر کال کې چې نه درک شوی دی. د اندر د احسان الله دی او موږ په شوالي کې مو او په صد الله علی نه شوم. په دې چیرې د ناز غ او دی الحمدلله احسان الله په نامه چې دی دا فائق له څوک معلومات لري نو تاسو چې په دغه شمیره اړیکه ونیسئ. دا احسان الله د پلار نوم فاجا عبدالکریم دی او د شوا په ملا او د ما د خو سره دی. د مهرباني د مخې دی ما ته دا شمیره راغلی. هر څوک چې د احسان الله په اکل معلومات لري د یو شی واره د لالي په نامه مسما او دا چې دی
السلام علیکم السلام علیکم. زه صدیق الله د ګرد جنگاله څخه خبرې کوم. زما دا 14 کاله کېږي چې ورن نظر کړی. د دن نوم حضرت ګل دی. د پلار نوم یې اجتوایا راکړ دی. د مشر ورور نوم یې نظر ګل دی. د دوم ورور نوم یې جانان دی. د دریم ورور نوم یې انار ګل دی. که دی زموږ ږغ اوري یا د ده بل انډیوال ږغ اوري نو پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي. 0 3 6 4 5 2 5 بله شماره ده 0 3 10 2 5 5 شماره یو ځل بیا تکرارم. 0 3 6 4 5 5 بله شماره 0 3 2 5 5 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاجاد کریم کندهار ولایت د شوبندک ساسره په تماس کې. زما لوی بارم نمیز د څور مسکار دی د شوال سمیش نه درک سوي دي. ار ورور د معلومات وی دا شو لوی د نظر سما ول نه چې برخطا دا یا یو څو څلور دی چې برالدا دیمش نصریوش دنسوا وشوته چې برالیا اتالیا سلوتوش دنسوا یو څلور. خدای می شاد او آباد او برالی بلره.
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د ورقه ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 3 کاله دمه خلک کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي. درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخکې زخم شوې بېرته کږه روغه شوې ده. خدای زما غږ په خپل اوري او یا یې د پېژاندې اوري. معنوي بروزي له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه یې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0 5 1 5 1 1. مره یو ځل بیا تکراروم 0 5 1 1 1 1.
السلام علیکم. زه عبدالغفور د بدرګس ولایت فرمایش ولسوالۍ یم. ما یو ماما دی په نامه د عبدالودود د مامدین مرحوم دوی دی د فرمایش ولسوالۍ دی د سپک د کلي دی. هر څوک چې معلومات لري موږ ته یې په دغه نمبر زنګ ووایي 0 8 9 1 1 4 1 6 1.
السلام علیکم. السلام علیکم. زه شیزه حیات خبرې کوم. د هلمند ولایت د ګریز د ولسوالۍ څخه. زما د ماما زوی دی چې په نامه د شیرین اغا دی.
هر څوک چې په دې اړه معلومات لري ما ته په دې شمېره زنګ ووهي 01 15 4 0 0. مننه. بلی السلام علیکم. زه عبدالمحسن د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور عبدالباري د 18 کاله کېږي عصبي تکلیف لري چې په پاکستان کې د ماماګان د کور نه درکه شوی دی په کوچت کې. که هر څوک له ده پاکه معلومات لري یا چیرې بندي نو موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 00 93 اویا 1 شپږ څلوېښت 15 درې نوي. یو ځل شماره بیا 00 93 1 شپږ څلوېښت 15 درې نوي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت خبره کوم. زما ورور د بشیر احمد په نامه ورک شوی دی. دا لس ورځې کېږي د غنداد ولسوالۍ اوسېدونکي دي. هغه مسلمان ورته که د باره کې معلومات وي نو دا نمبر یې زنګ راته ووایي 0 93 93 6. نمبر یو ځل بیا 0 93 93 6. السلام علیکم.
زه محمد برغه د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ نه خبره کوم. د نګاری څخه ما پلار چې محمد یواز نومېږي دا 12 کاله کېږي نادرکه دی. چې هر سړی د ده په هکله یا دی خپله اوري یا معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 03 93 23 9 5.
زه حاجي مجاور د کاپیسا ولایت نه ولسوالۍ اڅخه نه خبرې کوم. تاسو خبرې کوم زما یو زوی دی چې کوم یو کال کېږي چې روم شوی دی. که چا دی پتې یا دسي ما ته په لاره شپاره باندې زنګ ووهي 0 03 93 93 6 9 6 9 9 2. دغه شپاره باندې زنګ ووهي. تاته هر چا دی پتې.
زه عبدالرحمن احسن د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ نه خبره کوم. زما ورور احمد الله الهام دا 2 کاله کېږي نادرکه ده. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 03 93 94. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم 0 03 93 94.
زه حضرت احمد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو وخت شی دی د جمعه ګل په نامه دی. دغه 22 کاله کېږي چې ورک شوی دی. چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو په دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي 0 03 93 94.
السلام علیکم. زه نصیر الله لونګ یم د خوست ولایت نه. زمونږ یو کلیوال د تور په نامه 3 کاله کېږي چې ورک شوی دی. معلومات نه کېږي چې دا چې مړ دی ژوندی دی پته یې نشته. نو که هر چا ته معلومات وي د شینو ورور دی زموږ کلیوال دی. نو که هر چا ته معلومات وي په دې شمېرې دا زنګ ووایي 0 01 22 14. السلام علیکم.
د هلمند ولایت کال کې مې ولاړه زموږ یو ورور ورک شوی دی په نامه د سیدګل دی. د نجیبالله غازی دی دا 1 کال کېږي چې ورک شوی دی. نو په هغه اخره هېڅ معلومات مو سره نشته. که چا ته معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 01 15 4 6 3 4 5. السلام علیکم.
دریه دوه درې پنځه اته
کوم چې د اغم بار ځنګ راو موږ دې ډیر مننه دې
زما وای دا درې کال کې چې څوک یې نیر یو د فادر کې نه څه کده په خپل ځما زغاري او په دې داندې ولا ځما زغاري نو مې زما یې سر زما نوم ساکلم دی د هلمند ولایت ګرنسیل سړی د کوم څه سره په تماس کې کده په خپل ځما زغاري کده داندې ولا نه نو ما دې په دغه شمیر راځي څه پراویا و څنګه شپږ یو درې ونه شمیر یې زل بیا تکرار څه پراویا و څنګه شپږ یو درې ونند
ما فوجان داري د جمعه خان د جمعه دوزل قاضي شوم بولدا کته خبري او فوج مات با وون لورت کی نعمت الله محمد رسول انزل اسکاله کیږي د قربان په دره کې نه دره کې دي هر مسلمان د چ معلومات کی یو پته مو چې په دغه لمرو باندې معلومات راکې کی صفر و صفر پنځه درې څلور اته اته و پنځه صفر و صفر و نه دوه شپږ درې هر مسلمان ته چې پته یې په دغه معلومات یې موږ د لمرو د معلومات راکې ولا شرینی دی واخې
یا زادی رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما نوم حسن خان د مزار شریف اوسیدونکی زما یو زوی په نامو د مولدین چې عمر یې شل کاله دی پنځه میاشتې مخکې د دماغي ناروغۍ له امله د مزار شریف له ښار نه له درکه سوی که هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه نمره تلیفون دی زنګ ووهي صفر اتاویا دواتیا چلور دیس نهسا و شپږ پنځوس و سلام
زه جمعه ګل د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ خبره در کوم د پنجوایي ولسوالۍ څخه فیض محمد ده چې د خیر محمد د فیض محمد زوی چې د چې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ورک دی هر یو که د زما زغه اوړي د فکرو د نظر اوړي دغه ټلیفون دې موږ ته اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه پنځوس یوولس اته سوه صفر اویا پنځه پنځوس یوولس اته سوه لس ازادي راډیو سره جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم زل علی د ملوزر خنزی د پرا ولایت د بلابلوت ولسوالۍ لګین کاپات کړي څه خبرې کوم زما ورور چې عبد الباری نومې زی د ملوزر خنزی د دا دوه ښکاله کړي چې نظر کړی هر دوست یا هر وطنار یا هر مسلمان چې زما ژغ اوري مهرباني دی وکړي که د پاک له معلومات لري یا د لنډوالان زما ژغ اوري په دغه شمېرو دې ما ته زنګ وکړي د ټلیفون شمېره ده د صفر و صفر پنځه څوارلس نولس اووه شپېته دوهمه شماره صفر و اویا څلور سوه څلوېښت د تلیفون شمېرې به یې ور بیا تکرار کړم صفر و صفر پنځه څوارلس نولس اووه شپېته دوهمه شمېره صفر و اویا څلور سوه څلوېښت څلور زره پنځه سوه دېرش مننه وسلام
السلام علیکم زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه وایم زه مولوی امیر محمد د کندوز ولایت د کلایزل د ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو انډیوال دی ملا کریم نومېږي د هرات او د بالابلک د ولسوالۍ دی نو دا ډېره موده کېږي چې نادرکه دی نو که چېرې یو څوک د ده په حقله کې معلومات لري یا دی زما غږ په خپله اوري نو په دغه شمېره باندې دی ما ته زنګ ووهي صفر اووه اته نه یوولس دولس دیارلس په دغه شمېره ما سره خبرې وکړي سلام
زه یواد اکل یم د هلمند ولایت د لخرجا ښار څخه د ورکوڅو واجد خبر ونی ته دغه پیغام پریږدم زما یو ماما عبدالمجید په نامه د عبدالحمید زوی د پنځه دېرش کالو عمر لري د اته کالو په شاوخوا کې له خپل کوره نادرکه شوی دی که چیرې دی زما غږ اوري د ازادي راډیو د ورکوڅو واجد د خپرونې له لارې او یا هم د ده په باب کوم بل څوک معلومات لري زما ژغ اوس مهال ازادي راډیو څخه اوري موږ را سره پر دغه شماره تماس ونیسئ صفر اووه صفر درې یو شپږ نه یو شپږ د اړیکې شماره یو ځلې بیا صفر اووه صفر درې یو شپږ نه یو شپږ او ځانګړي جایزه او ډالۍ به ورته ورکړل شي که څوک د ده په باب موږ ته معلومات راکړي
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کومک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر به وقت